آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا هم د سات د مهم خبرونو غټی کی. په افغانستان کې د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو د نوملیکنې پروسه جاری ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې امریکا به د امنیت په برخه کې له افغانستان سره په خپلو وعدو ودرېږي، او د استرالیا حکومت ویلي دي چې تر اوسه پورې یوې ځوانې سعودي ښځې ته د سیاسي پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. ولسی جرګه غواړي چې د افغان حکومت د ایران د لاسوهنې د افغانستان په کورنیو چارو کې مخنیوي وکړي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په اړه نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محب الله د سولې او امنیتي مسلو په سر د خبرو لپاره چین ته تللی دی. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته زه نوشاب آشنا او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
په افغانستان کې تر راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پروسه روانه ده. یو ګڼ شمېر سیاستوالو د خپلو انتخاباتي ټیمونو په جوړولو کار پیل کړی. نن د پنځشنبې په ورځ هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د سید نورالله جلیلي په نوم دریم کاندید خپل نوم ولیکه. تر اوسه دوه اویا کسانو د جمهوري ریاست د کاندیداتورۍ معلوماتي بستې اخیستې دي چې دوه ښځې هم پکې شامل وې. د جمهوري ریاست انتخابات چې له خپلې ټاکل نیټې نه درې میاشتې نور هم ځنډیدلي دي د سرطان په 29مه نیټه کیږي. د برحال جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون محمد حنیف اتمر او احمد ولی مسعود هم انتخاباتو ته ودرېږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو سره تاوتریخوالی 121 پیښې ثبت کړې دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي نن د پنځشنبې په ورځ د دغه رپورټ د خپرولو په مهال خبریالانو ته وویل چې په دغو قضیو کې د خبریالانو د وژلو، ټپي کېدو، په بند کې ساتلو، تختونې او د تاوتریخوالي یو شمېر نورې پیښې شاملې دي. هغه زیاته کړه په مجموعي ډول 19 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي وو، او یو ځل بیا یې په افغانستان ته د خبریالانو لپاره د خطرناک هیوادونو د لیست په سر کې ځای ورکړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې داعش او طالبان له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په 50% پیښو کې ګرم بللی دي، او د 40% نورو پیښو تاوتریخوالي په مسولیت د افغانستان د حکومت په غاړه اچولې ده. کمیټې د 14% پیښو مسولیت نه پیژند وسلواله ته نسبت ورکړې ده.
تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو همکاریو د پراخېدو په خاطر په دورځني سفر چین ته رسیدلی دی. د ملي امنیت سلاکار به د خپل سفر په لړ کې د دغه هیواد له جوګپړو چارواکو سره د افغانستان او چین ترمنځ امنیتي همکاري او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکي همکاري او بحث وکړي. د ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هند ته سفر کړی و، او دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې، دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې وې. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان په دې اړه وویل:
مشاور امنیت ملي کشور در سفر به چین با مقامات ارشد این کشور در مورد پروسه صلح بر رهبری و مالکیت افغان ها، همکاری های امنیتی و تقویت همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر خواهد کرد.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ادری زمان په حکومت کې د طالبانو د ونډې په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته په خپل غبرګون کې ویلي دي چې د دولتونو ترمنځ د تعاملاتو له چوکاټ نه بهر له طالبانو سره هر ډول اړیکې د دواړو هیوادونو د اړیکو د کمزورتیا لامل کیږي. خغلی زمان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې دولت په جوړښت کې د وسلوالو ډلو د شاملولو د وړاندیز په ګډون د افغانستان د سیاسي نظام په جوړښت کې د بدلون په تړاو هر ډول تجویز د ټولو ډیپلوماتیکي اصولو خلاف او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د نیوی ډیلی تلویزیون لمیټډ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې افغانستان د سیمې د امنیت په ګټه نه دی او طالبانو ته په حکومت کې د رول ورکولو پرته د افغانستان راتلونکې ناممکن ده.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي د په دې باور دی چې امریکا به افغانستان یوازې نه پرېږدي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په شوي امنیتي تړون به ولاړی. حامد کرزی چې په هند ته په یوه کانفرنس کې د ګډون په خاطر تللی دی وای چې د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی دی. کرزی د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د هند او روسیې پر همکارۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې باید دوی دواړه په پوره قوت سره د افغانستان سره همکاري وکړي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دیموکرات ګوند رهبرانو سره د فدرال حکومت د ځینو برخو د بندېدو په اړه د یوې غونډې نه ووت او له هغوی سره یې خبرې د وخت ضایع کول وبللې. ټرمپ دیموکرات ګوند مشرانو چک شومر او میرمن نانسی پلوسی سره د حکومت د تړل شوو دفترونو د خلاصولو او د مکسیکو په سرحد د دیوال د جوړولو په اړه ملاقات کوو. ترامپ د غونډې په جریان کې یو دم پاڅېد او ویل چې دا خبرې د وخت ضایع کول دي. جمهور رئیس ترامپ د دیموکرات ګوند مشرانو سره په داسې وخت کې د لنډ وخت لپاره ملاقات وکړ چې د بودیجې په سر د جنجال له کبله د فدرالي حکومت د بندېدو نن شلمه ورځ ده. د دیموکرات ګوند غړو د ترامپ په رویه سخت نیوکه کړې دي او وایي چې ترامپ هغه وخت ملاقات نیمګړی پریښود چې هغوی ورته د مکسیکو سره په سرحد د دیوال لپاره د بودیجې د ځانګړې کولو نه انکار وکړ.
او دا هم د افغانستان په باب یو تازه خبر چې موږ تاسو شیبې مخکې رسلو. د کونړ د ولایت د ماڼوګي پولیسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ولایتي چارواکي وایي چې داعش د کوړنګل او کلاګل سیمې نیولې دي. د کونړ د والي وین غنی مصمم امریکا غږ ته په دې اړه وویل حکومتی سرچینې امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواو ته درانده تلفات اوښتي دي. د کوړنګل سیمه بهرنیو ځواکونو د زیاتو تلفاتو په وجه د مرد درې په نوم یاده کړې وه. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل
کرنګل دره چې دا طالبان داعش نیولې ده او طالبان یې ځپل دي هلته مړې هم شوي دي. ډېره مې ته ورتګ نه کېږي، خلک نه شي وتلی. نو دا به د تېز درې دپاره تر ټولو خطرناکه وي. درې ولسوالو تر څنګ د پارون ولایت مرکز، نورستان ولایت مرکز پارون ته هم غځېدلې لاره ده، دغه به هم ستونزمنه شي. او
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو بغداد ته له سفر وروسته نن پنجشنبه په ورځ د عراق کردستان مرکز اربیل ته تللی دی. پمپیو د عراقي مشرانو او د کردستان د سیمه ییز حکومت استازو ته د امریکا د دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. د همدې خبر تفصیل د احمد شکیب دوست ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د منځنی ختیځ هوادونو ته د خپل اوږد سفر په ترڅ کې بغداد کې له عراقي مشرانو سره ولیدل. پمپیو په دغه سفر کې کوښښ کوي چې خپل متحدینو ته د ایران د نفوذ د راکمو کولو ډاډ ورکړي. د عراق صدر اعظم له داعش سره د امریکا د مبارزې له امله مننه کړې.
معلوم دره ده چې پمپیو مو یو متحد دی، هغه د یو ملګري هیواد استازیتوب کوي. موږ ډېر مشترکات لرو. دوی په هغه نړیوال ائتلاف کې شامل دي چې له عراق سره داعش په ماتولو کې مرسته کوي.
عراق ته لراتلو یو ورځ مخکې پمپیو د اردن مشرانو ته وویل چې امریکا په دې پوهیږي چې داعش او ایران په سیمه کې ستر خطرونه دي او امریکا د دې نیت نه لري چې له منځني ختیځ نه پخې سپکې کړي.
او دا هم د دې صاحب د څو خبرونو غټی کی د استرالیا حکومت وای هغه سودی جنې ته د پناه ورکولو په باب غور کوي ته کور تښتیدلې ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د استرالیا د حکومت نه د رحف القانون ته د سیاسي پناه ورکولو خواست کړو. رحف القانون د سعودي عربستان نه کویت او له هغه ځای د تایلند لارې استرالیا ته روانه شوه. په تایلند کې پولیسو د هغې د پلار د غوښتنې نه وروسته اساره کړله. د هغې پلار هغې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې غواړي استرالیا ورته پناه ورکړي ځکه چې ژوند یې په خطر کې دی. د رحف پلار او ورور د هغې سره د ملاقات لپاره تایلند ته راغلي خو هغې ورسره د ملاقات کول نه انکار وکړ. او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د حکومت مخالف ګوند د جمهوري ریاست د منځنۍ انتخاباتو نتیجه رد کړي او د 3 دسمبر د 18 نیټې انتخاباتي له خدعي او درواغو ډک وبلل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو امریکا غاګ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغان حکومت کې طالبانو ته د ونډې ورکولو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه ته تون خبرګون خوده. دا چې څه ویل دي د بورستا پر رپورت کې واوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د سولې او امنیتی مسلو په سر د خبرو لپاره چین ته تللی. د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان وی افغان حکومت د امریکا لخوا د سولې روانو هڅو د یوې متبادلې لارې د لټولو په لټه کې دي. پام کوي په دې اکلا له کابل د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت ده.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ګډو همکاریو د پراخېدو په سر د خبرو لپاره په یو دورځني سفر د چین پایتخت بیجینګ ته تللی دی. د دغې شورا د وین مرسیل عبدالکبیر واسق امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ښاغلی محب به د چینی چارواکو سره په امنیتي مسلو هم خبرې وکړي.
دا یو دوه ورځنی سفر دی چې په ترڅ کې به د افغانستان او چین ترمنځ امنیتي مسلو د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د خبرو د بهیر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پورې په اړوندو مسلو خبرې کیږي.
افغانستان، چین او پاکستان د بیجینګ په نوښت د بهرنی چارو د وزیرانو په کچه د درې اړخیزو ناستو یو بهیر هم پر مخ بیایي. د دغو درې اړخیزو ناستو وروستۍ تیره میاشت په کابل کې جوړه شوې وه چې د درې هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو پکې ګډون کړی و. د نورو مسلو سربیره په افغانستان کې سولې ټینګېدل د دغې درې اړخیزې غونډې په اجنډا کې شامل وو. اکثره داسې ګڼل کېږي چې چین د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین ورګډېدل به پاکستان دې ته وهڅوي چې وسلوال طالبان افغان حکومت اصل سره خبرو ته کینی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو وحید مجدوی چې د دې لپاره چې د امریکا حکومت د وسلوال طالبان سره په خبرو بوخت دی هیڅ هیواد نه غواړي چې طالبان خوابدي.
افغان حکومت د امریکا د الوزل نه د سولې د الوزل نه د زلمی خلیزاد د سولې د الوزل نه خوشحال نه ښکاري او داسې معلومیږي چې دوی د دې الوزل څخه لري پاتې شوي دي. دا د دوی د هڅو یوه برخه ده چې د ځای پاکستان ته تللی ده او اوس محب چین ته ځي تر څو چې دوی یو بل لاره جوړه کړي چې څنګه کولی شي په دې مسایلو کې دوی هم ځان ګټ.
ښاغلی مجدوی چې کله چې سعودي عربستان په دغه هیواد کې دینی عالمانو یوه غونډه او پاغه کی په افغانستان کې د طالبانو د جګړې په ضد خبري وکړي، طالبان د سعودي عربستان څخه خپه شو او د امدی خبر لامل طالبانو د سعودي عربستان په ځای په قطر کې د امریکا سره خبرو ته زړه خک. د افغانستان د سولې علي شورا د چارواکو د وینا له مخې سعودي عربستان حکومت په دغه هیواد کې د طالبانو د اساسو په ګډون د امریکا، پاکستان، متحده عربی اماراتو او د سعودي عربستان د اساسو د یوې ګډې غونډې جوړېدو ترتیبات نیول چې د ریپورټونو له مخې د طالبانو د مخالفت لامل د غونډه وزندیدله. د افغانستان د سولې شورا د دارون شاه رئیس او د سولې په برخه کې د سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی د سعودي عربستان د جدي په خار کې غونډې پاړه. امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت ته د جدي د غونډې پاړه کومه رسمي اطلاع نه و ورکړل شوی.
هغه کې خو موږ ډیر په جریان کې نه یو، بیا خصوصا منیز د دارون شاه د سولې د عالی شورا د سولې د عالی شورا د ادرس نه خبرو کوم منګ ډیر په جریان کې نه اخو. دا درې ملکونو او د امریکا ملاقات او د طالبانو سره بیا اخر کې خبره د سیراوت چې ګویا دویم دور یا بل سټیج د امدی خبرو په جده کې مونږ ته کوم رسمي اطلاع د سينور کلشي رسمي معلومات مونږ ته نه و.
خاغلی داوزی په قطر کې د امریکا او طالبان د اساسو ترمنځ غونډې په اړه چې د رسنیو د ریپورټونو لمخي غونډې ته د پاکستان څخه د طالبانو د سرور چارواکو په ورته کې د ځن لامل جوړ نه شو او چې دا غونډه د طالبانو او د امریکا د اساسو غونډه ده او د سولې شورا پکې دخیل نه ده. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدوی چې د دوحه غونډې ته چې کوم سرور طالب چارواکي په لارو هغوی اوس دغه خاطر رسیدلې دي، خو تر اوسه د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بلې غونډې د نیټې په اړه ریپورټونه نه دي ورکړ شوي. د افغانستان د سولې په اړه دا هسې په داسې چټکی شوی چې د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خپل سلورم سفر په ترڅ کې هندوستان ته تللی دي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیزاد به د خپل دغه سفر په ترڅ کې چین، پاکستان او افغانستان ته هم لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدر منوریدونکو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2013 کال کې 18 افغان خبریالان وژل شوي دي. په دې اړه درته تفصیلي رپورټ لرو لګروسته اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغان حکومت کې طالبانو ته د ونډې ورکولو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته تند خبرګون ښودلی او دای د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼلې ده. په موقع په دې اکلا د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سرګندونو ته چې ویلي دي طالبانو ته په افغان حکومت کې د رول لور کولو پرته د افغانستان راتلونکی ناممکنه دی، توند خبرګون خودلی او ویلي دي چې دا ډول سرګندونې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د کمزورتیا لامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلی ټلویزیون لمیټډ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې افغانستان د سیمې د امنیت په ګټه نه دی، خو په حکومت کې دغه ډلې لونډې پرته هم د افغانستان د ستونزې حل ناممکن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان دغه سرګندونو ته په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغان دولت په جوړښت کې د وسلوالو ډلو د شاملولو د وړاندیز په ګډون د افغانستان د سیاسي نظام د جوړښت د بدلون په حق له هر ډول تجویز د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف او د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی هم په خپل فیسبوک پاڼه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونو ته خبرګون خودلی وو او ویلی وو چې ایرانی چارواکي د طالبانو د ویاندویانو په څیر عمل کوي، خو ښاغلی مرتضوی له 300 وروسته له خپل فیسبوک څخه په دې اړه لیکلي سرګندونې لري کړې. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د افغان حکومت له ډیپلوماټیکي ادارو څخه غواړي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه له ایرانی لوري وضاحت وغواړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي نادر خان کټوازی امریکا غږ آشنا ته وویل
افغانستان له دولت خاص ډیپلوماټیکي نو دستګاه څخه د موږ له خارجه وزارت څخه دغه یله ده چې د ایران حکومت سره دغه خبره دغه چې پرې نږدې دا خبره د ایران حکومت سره شپنه کې دا چناوي ته ورسوي. د ایران حکومت اخیری خبرداری ورکړي چې له دې وروسته به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او کچیرې بیا هم ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي زما په نظر باندې له ایران سره د موږ هیڅ سرتیا نشته دي چې موږ له دوی سره ډیپلوماټیکي اړیکې ولرو.
ښاغلی کټوازی د غراز ایران د افغانستان له وسلوالو مخالفینو سره په مرسته کولو او په افغانستان کې مذهبي او ژبنیو اختلافاتو ته په لمن وهلو تورن کړ، هغه تورونه چې په واروار د ایراني چارواکو لخوا رد شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان په مسله کې د ډیپلوماټیکي اصولو په خلاف د ځان د مطرح کولو هڅه کوي او غواړي چې له دې لارې امتیازات ترلاسه کړي. له دغو کارپوهانو څخه مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا ته وویل
د افغانستان ګاونډیان تر ډېره بریده پورې هڅه کوي چې د افغانستان په چارو کې داسې لاسوهنه وکړي چې ځان د افغانستان په برخه کې مطرح ثابت کړي، برلاسه ثابت کړي. د افغانستان حکومت داسې پیغام ولېږدوي چې ګوندې دوی سره د افغانستان د ستونزو د حل کیلي شته او د دوی سره باید تفاهم وشي، خصوصا ایران په دې لړ کې په دې تکل کې دی چې امریکا ته یو ډول داسې ثابته کړي او وښایي چې ستاسې په شتون سره سره موږ دلته اوس هم مطرح او مهم یو. نو په داسې حالت کې د دوی دغه بدنیتانه برخورد د افغانستان دپاره د سولې بهیر
خاغلی مشتاق زیاته کړه چې افغان حکومت باید په نړیواله کچه د ایران ملګری هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر ایران فشار راوړي سو د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا سرګندونې کړي چې افغان او امریکایي چارواکو تر بل هر وخت اوس له طالبانو سره د سولې حلې ځلې زیاتې کړې دي او په همدې لړ کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر افغان سولې د خبرو لپاره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته خپل سلورم سفر پیل کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او دیموکرات مشران د امریکا د حکومت د یو شمیر برخو د بیرته پرانستلو په سر په خپل وروستي مجلس کې هوکړه ته ونه رسیدل. په دې اکلا رپورت لګو ساوري. د خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2013 کال کې 10 افغان خبریالان وژل شوی دي. دغه کمیټه وایي چې په دغه کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو سره د تاوتریخوالي 121 پیښې ثبت کړې دي. لیمی نیازی په همدې موضوع رپورت را لیږلی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی د پنځ شنبې په ورځ د ریپورت د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو سره د تاوتریخوالي 121 پیښې ثبت شوې دي. هغه وویل چې په دغو قضیو کې د خبریالانو د وژنې، ټپې کېدو، لنډ مهال بند، تختونی او د تاوتریخوالي او شمیر نورې پیښې شامل دي.
در این سال در مجموع
په دغه کال کې په مجموعي ډول 19 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی چې له عمله یو ځل بیا افغانستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو په سر کې ځای نیولی دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تیرې سوي کال کې په مستقیم ډول د خبریالانو په نخښه کول د اندېښنې وړ بللي او ویلي دي په دغه کال کې د خبریالانو د ډله ییزو وژنو لپاره د لومړي ځل لپاره پر خبریالانو او رسنیو مستقیمې حملې وشوې. د بی پولي خبریالانو سازمان بیا په 2013 کال کې د وژل شوي افغان خبریالانو شمیر 15 تنه خودلای دی. د خاغلی شریفی پر وینا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تیرې سوي کال کې د 15 خبریالانو د ټپې کېدو، 21 وهلو، 28 ګواښلو، 23 سپکاوي او بد چلن او د تختونې او له دندې د ایستلو دوه پیښې هم ثبت کړې دي. د دغه کمیټې رپورټ ښیي چې په یادو قضیو کې 15 ښځینه خبریالانې هم شاملې دي چې د دندې پر مهال له بېلابېل ډوله تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وویل چې د 2010 کال په پرتله په تیرې سوي کال کې د افغان خبریالانو د قتل په پیښو کې کموالی راغلی دی. په 2010 کال کې 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي وو. دغه راز یادې کمیټې ویلي چې په 2010 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 109 قضیې ثبت شوې وې چې د 2013 کال په پرتله په 83% کموالی راغلی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 11 ډله وسله وال طالبان له افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي په 50% پیښو کې ګرم بللي او د 40% پیښو مسؤلیت یې د افغان حکومت په غاړه اچولی دی. کمیټې د 40% پیښو مسؤلیت ناپیژندو وسله والو ته نسبت ورکړی دی. افغان حکومت بیا وایي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي مرتکبینو سره قانوني برخورد کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل
د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو زیرکو ارګانو ته په جدي توګه د هدایت ورکړی دی چې د خبریالانو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی کېږي دغه پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي. وختن فوختن په دې برخه کې هغه دوسیې چې جرمي دي او د دوی پر وړاندې تاوتریخواله شوی دی د کورنیو چارو وزارت لخوا هغه څېړل شوي دي، بررسي شوي دي، په ډېری مواردو کې عاملین نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي.
حکومت په داسې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب ډاډ ورکوي چې حتی په کابل ښار کې هم یو شمېر خبریالان ځان خوندي نه احساسوي. خبریالان بختیار تلاش او رحمد الدین نوریاخیل وایي چې خبریالان نه یوازې چې د وسلوالو او مافیا لخوا ګواښل کیږي، بلکې د حکومت لخوا هم ډیر خوندي نه دي.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب مسله رښتیا هم جدیده جدیوالی په دې اساس دی چې خبریالان له یوې خوا خوندنی دي، نه د حکومت لخوا، نه د وسلوالو مخالفینو لخوا، نه د مافیایي ډلو لخوا.
په ټوله کې وکوي مونږ خبریالان تل ځان مسؤول نه احساسوو، مونږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو. له حکومت څخه مو هیله همدا ده چې مونږ ته په هر رقم چې کیږي مونږ باید مونږ خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له خبريالانو سره د تاریخوالي د بډې بدلون ته اشاره ویلي چې د افغانستان حکومت د رسنیو مالکانو او خبريالانو د دغه غوښونو د ټیټولو لپاره لازم او هر اړخیز اقدامات نه دي ترسره کړي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د غوښونو د کچې راټیټولو لپاره د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب لارښود پر عملي کېدو ټینګار کړی دی.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستادیون اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او دیموکرات مشران د امریکا د حکومت د یو شمیر برخو د بیرته پرانستلو پر سر په خپل وروستي مجلس کې هوکړه ته ونه رسیدل. جمهور رئیس ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو لپاره شپږ میلیارد ډالر غواړي. نن د امریکا د حکومت د تړل کېدو نولسمه شلمه ورځ ده چې د دې هیواد په تاریخ کې حکومت د تړل کېدو دوم اوږدمهاله کاربندیز شمیرل کیږي. په دې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
د حکومت د تړل کېدو درې مونۍ ده او له دې سره ناهیلۍ زیاتې شوې دي. جمهور رئیس ټرمپ له دیموکراتو مشرانو سره له ملاقات ووت او مجلس یې د وخت ضایع کول وباله، خو دیموکراتان چې د سرحد د امنیت مسأله د حکومت د تمویل له خبرو جلا ګڼي په دې اړه بل نظر لري.
هغه په غوسه شو ځکه په خپله خوښه یې نه شوی ترلاسه کولی او له غونډې نه ووت. هغه وویل که حکومت پرانیزم نو تاسو هغه کار نه کوئ چې زه یې غواړم. دا ظالمانه او بې عاطفي اقدام دی. د میلیونونو بېګناه کسانو برمته کول سم کار نه دی.
شاوخوا 800 دولتي کارکونکي به د لومړي ځل لپاره د روان یونۍ په پای کې خپله تنخوا ونخلي. دیموکراتان وایي د ټرمپ د غوښتنو بدلېدو خبرې ستونزمنې کړې دي.
که موږ وکړای شو کومې هوکړې ته ورسیږو نو په لیکلي شکل یې غواړو څو خلک یې هم وویني، ځکه هغه نشي بدلېدای.
جمهور رئیس ټرمپ په سرحد کې وضعیت بشری ناورین ګڼي او وایي د فولادي موانع په مرسته کېدای شي هوار شي. هغه څه چې اوس یې د دیموکراتانو له موافقې پرته د خپل اجرایي ځواک په مرسته د هوارولو ارزونه کوي. دا اقدام ممکن محکمې ته خبر ورسوي، خو کانګرس تر اوسه د حل یوې لارې ته هیله مند دی.
لدی حالت څخه د وتلو لاره دا ده چې دیموکراتان له ولسمشر ټرمپ سره خبرو ته کینی او د دیوال د تمویل، د سرحد د امنیت او وروسته د حکومت د خلاصېدو په اړه له هغه سره خبرې وکړي.
خو دیموکراتان وایي د حکومت د بندېدو اوږدېدل به د سنا جمهوري غوښتونکي دې ته واڅوي چې د ټرمپ ملاتړ ونه کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو شنونکي وایي نوموړی اوس د دې کار د عملي کولو لپاره د محافظه کارانو تر فشار لاندې دی.
اساساً هغوی ویلي که تاسې د دیوال لپاره هڅه ونه کړئ او د جوړولو لپاره په میلیاردونو ډالر ترلاسه نه کړئ، نو ستا پلویان چې موږ یې نمایندګي کوو هغوی به په 2020 کې ستاسې پر خوا ولاړ نه وي.
خو دیموکراتان په ځانګړې توګه ډېری هغه کسان چې د راتلونکي کال د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدېدو لپاره ځانونه چمتو کوي په دې نظر دی چې د 2020 کال د کمپاینونو د پیل په درشل کې د یوې سیاسي بریا په توګه د ولسمشر د دې کار مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د جمهور رئیس ټرمپ نن پنجشنبه سرحد ته ولاړ شي، نو د خبرو اترو پیل د روانې اونۍ تر پایه ممکن احتمال ونه لري.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وای دی په دې باور دی چې متحده ایالات به افغانستان یوازې نه پرېږدي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په شو امنیتي تړون به کلک ودرېږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو سره د تاوتریخوالي 120 پیښې ثبت شوې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې هیواد به ډېر ژر د ځمکې مدار ته یو سیټلایټ ولیږي چې په ایران کې جوړ شوی توغندی به پکې نصبي. د استرالیا حکومت وایي هغه سعودي جنۍ ته د پناه ورکولو په عریضه غور کوي چې د کوره تښتېدلې ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې د استرالیا د حکومت نه د رحف القانون ته د پناه ورکولو خواست کړی و. د چین یوې دولتي رسنۍ نن وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د متحده ایالاتو سره د اټومي وسلو د ختمولو په ټپه ولاړو خبرو په اړه اندېښمن دی او د چین جمهور رئیس شي جنپینګ ته ویلي دي چې د واشنگټن سره د اړیکو ښه کول غواړي. سپینا مانی د چین او امریکا ترمنځ بیجنګ کې د تجارت اړوند درې ورځو مذاکراتو نتایجو ته خوشبینه ښکاري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ډیموکرات ګوند رهبرانو سره د فدرال حکومت د ځینو برخو د بندیدلو د بندشو برخو د خلاصولو په اړه د یوې غونډې نه ووتو او له هغوی سره خپلې خبرې د وخت ضایع کول وبلل.
درنو ویدم کو نیم ساعته لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په سولند شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي او ریدل مهیروي تر بیا خدای ملشه.